عبد الله بن ابي چې و دا رئیس المنافقون نو هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې ناس و. نو دا خلک چې و دا منافقین چې و نو دی به دغه شان راتلل او کیناستل به منځونه به کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. لیکن دا غو پرابلم سو د نفاق ګوره ما تاسو ته نفاق لفظ چې استعمال کوي ګوره انسان تخپل ځان څنګه صحیح کاری لیکن هغه په غلطه لارې باندې وي د ننه کوټ وي. هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناس وو. هلته حق خبرې کیږي لیکن دوی ناوري دوی کاڼو دي ځکه که څوک کاڼو وي نو بلخ ورته خبره کولی شي نو دوی بل ته هم خبره نشي کولی. دوی بوک مون هم دي ګونګیان شو اوس دوی واپس نه راځي هدایت طرف ته به نه راځي. یو هغه وي چې هغه په تیاره کې وي نو هغو ته پته نه وي لیکن چې کله څوک لایټ ویني رڼا ویني او بیا ایک دم تیاره شي نو څو شي بیا بنده نه پوهېږي نه چې دا څو شو بیا هغو ته زیاته ګرانه شي. نو دوی سره هم داسې وشو رڼا وه بیا رڼا لاړه نو دا خو بیا ډیره تکلیف والا خبره شي او زیات ګران شي شي نو بنده بې چینه شي حق ولیدل او نه یې منل. الله اکبر. الله تعالی دې د داسې نفاق نه بندیان محفوظه وساتي آمین. او بیا د دویم مثال راځي. دویم مثال هم ښکلی مثال دی او دا د هغه منافقینو په باره کې دي چې د هغوی منافقت شروع شوی دی. د دوی په باره کې الله تعالی څه فرمایل او کصیب لکه څنګه چې باران وي صیب وایي زورور باران ته ډیر مسلدار باران من السماء د آسمان نه دا داسې باران وي چې د آسمان نه مسلسل تیز وریږي. یوه داره د ځمکې وي او بله د آسمان په ټولو باندې وریږي فی په دې کې ظلمات تیاری دي یعنی دې مطلب دی چې شپه ده په هغې کې دا باران دی ورعد او بجلی ده وبرق او بجلی ده یجعلون هغه ننه باسي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې. تاسو ګورئ چې شپه ده تیز باران دی او په هغې کې د بجلی ګړزاری دی او وریځې دي ګرځېږي نو د مرګ د یریږي نه چې دا بجلی یعنی تندر به مونږ یعنی دا تندر به په مونږ راوغورځېږي د دې د یرې نه دوی څه کوي په غوږونو کې ګوتې ورکړي نو ولې دوی به بچ شي. دا خو داسې نه ده لکه یو مثال به واخلو لکه کوتره پیشو وویني او سترګې بندې کړي په غوږونو کې د ګوتې نه نباسلو سره خطره څه کمیږي خو نه. اوس مونږ دا یو بل مثال ولیدو تیز باران دی په دې کې بجلی هم ده چمک هم دی ګړزاری هم دی او ځینې خلک دي چې هغوی په خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړي دي چې بجلی په مونږ راونه غورځېږي مونږ چېرته په مصیبت کې وننخلو مونږ ته مسله پیښه نه شي هی مونږ ته خو مرګ ښکاري چې مرګ را روان دی داسې حالت دی د هغوی. نو دلته د دې باران دا مثال چې ورکړی شوی دی د باران مطلب دی د وحي باران وحي لګاتار را روانه وه د یو نه پس بل صورت نازلېدو د قرآن احکامات ډېر را روان وو قرآن په طرزۍ سره نازلېدو. اوس په دې قرآن کې څه دي کله د یری آیاتونه وي کله خبرداری وي کله سختې خبرې وي کله د جهنم خبرې وي کله د حساب کتاب وي کله د قیامت خبرې وي کله امید وي کله خوشخبری وي نو هر قسم سیزونه وو په هغې کې وحي یو شان خو نه وي. اوس چونکې د دوی په زړونو کې نفاق و نو چې کله هم داسې څه خبره راغله چې هغه به د منافقینو په باره کې وي نو په باره کې وه نو هغوی به وایي چې زموږ خوشامت راغلی دی اوس به مونږ ونیوی شو لکه د غل په ګیره خس وي نو دوی به وایي چې دا خبرې مونږ ته ویلې کیږي نو دوی په دې خبره ډېر پریشانه کېدل به نو دوی به په غوږونو کې د یری د لاسه ګوتې ورکړې وې چې بس دا دی مرګ راغې. یو بله خبره دا هم ده چې کله د وحي باران وریږي په هغې کې به دا وو چې د الله په لاره کې به جنګ لوځئ د الله په لاره کې به پیسه ورکوئ او اوس دا دوی ته ډېر غټ مصیبت ښکارېدو. دوی وې چې اوس دا دی مرګ را روان دی هی اوس څه وکړو مونږ خو په مصیبت کې اخته شو دا مونږ څه په غضب کې اخته شو چې دین اسلام طرف ته راغلو. نو دوی ته داسې ښکارېده چې بس مرګ راغلی د مرګ د لاسه به یې په غوږونو کې ګوتې ایښودې وې اوس خوا دېخوا منډه وهي چې څنګه خپل ځان بچ کړو. او دلته په تیورو تیارو او د ګرزاري ذکر شوی دی. نو د دې نه مطلب دی مسلې، مصیبتونه، مشکلات. ګوره اسلام قبلول یو کار وي او د هغې نه پس سورازي، او هلته مسلې سکمې خونه وي په مدینه کې. ټیک شوه، په مدینه کې به هم هر ورځ نوې نوې مصیبت راتلو. کله به څوک جنګ لتلو، کله به څوک جنګواله راغلو، کله به لښکري راوستو، کله به یو خطره وه، کله به بله خطره وه، کله به یو مطالبه وه د دین او کله بله. او هغوی ته دا کارونه ډېر ګران ښکارېدل، او د دوی لپاره دا تیاری وې او ګړزاری وو. نو دوی ډېر په مشکله کې نښتي وو، او د برق نه مطلب وو کامیابي. کله به کامیابي هم راتله، مسلمانانو ته به کامیابي هم میلاوېده. او چې کله تندر وي نو د هغې سره رڼا خو د همیشه دپاره نه وي. دغه شان کله ګړزاری وي او بیا ختم شي، نو دغه شان ازمایشونه به راځي د الله تعالی د طرف نه. الله تعالی د انسان د ایمان امتحان اخلي. سختی راځي، تکلیفونه راځي په ایمان والو باندې، لیکن د چې چا ایمان مضبوط وي نو هغوی ښه په خوشحالۍ هغه هر څه اومني چې ټیک ده، چې دا څه چې را روان دي. نو د دې په ذریعه الله زما ازمایش کوي، او ما ته په دې ازمایش کې کامیابېدل دي، او په خوشخبری باندې خوشحالیږي هم. او یو درېمه خبره هم ده، د بجلی او ګړزاري دا هم مطلب دی چې کوم سیزونه په نفس باندې مشکل وي، کوم احکامات یعنی حکمونه چې د الله تعالی د طرف نه نازلیږي. ځینې به داسې هم احکامات وي چې هغه به د انسان د مرضۍ خلاف وي. زړه به نه غواړي چې زه دا وکړم، هغه به په نفس ډېر درانه وي. نو هغوی وایي چې دا لا څنګه مصیبت دی، اوس به لا دا هم کوو؟ هی دا هم نشو کولی. دا نو دا نو چې کله داسې احکامات راشي نو هغه د بنده د مرضۍ مطابق نه وي، هغه ګران وي، سواساني پکې نه وي، او زړه هم نه غواړي چې ما وکړي. نو بیا د هغوی لپاره دا احکامات ګرزاری وو. والله محیط بالکافرین، او الله تعالی دا کافران را گیر کړي دي. الله تعالی دوی ته مسلمانان نه دي بلکې کافران ویلي دي، ځکه چې د دوی په عمل کې خو کفر دی کنه. کو په جبه باندې مونږ وایو چې مونږ مسلمانان یو، ټیک شوه، لیکن د دوی په عمل کې څه وو هغوی ته دا پته نه لګي چې د دې بایران فائدې څه دي. دوی ته خو هسې ګړزارې ښکاري چې مونږ به مړه شو. او د اسلام احکامات دي، یو وړوکی مثال به واخلو، حج به واخلو. ځینو خلکو ته حج کول څومره ګران کار ښکاري چې هی ګرمي خولې دیکې، هی څخا باتروومس به وي، دا به وي، هغه به وي، مونږ به دا څنګه کوو؟ نو هغوی د هغې فایدې ته نه ګوري، صرف په ذهن کې دا خبره راځي د هغوی دپاره صرف ګړزارې او ګړزارې وي، نو هېڅ هم نه وي، نور هېڅ هم نه وي. اوس په دې چمک کې او ګړزاري کې د هغوی رویه څه ده؟ یو دوی په غوږونو کې ګوتې ورکړې چې مونږ بچ شو، الټه سیده بهانې کوي، یېرېدلې دي، هی اوس به راته دا کول وي. او دویمه د دوی څه رویه ده؟ یکاد البرق یخطف ابصارهم، نږدې ده چې بجلی ویسي د دوی نظر. دوی داسې ځکه کوي چې دوی بچ کېدل غواړي، حق وویني، او بیا دوی څه کوي؟ سترګې بندې کړي. کو الله تعالی غواړي نو د دوی نظر بوتلی شي. کلما اضاء لهم مشوا فيه، چې کله هم رڼا شي نو دوی روان شي. واذا اظلم عليهم قاموا، او چې کله تیاره شي نو دوی ودرېږي، کنفیوز شي. نو اوس دا رڼا څه شی دی؟ خوشخبری راغلی، آسان احکامات راغلو، داسې احکامات چې په نظر راځي چې په هغې کې زموږ خپلم فایده وي. نو بیا دوی ډېر په خوشحالۍ سره روان شي چې اسلام ښه مذهب دی. او چې کله تیاره شي، د تیارې ما تاسو ته درې مطلبونه ښیلي دي. اولنۍ دا وه چې هغه کارونه چې د نفس لپاره ګران وي. دویم، یعنی مصیبتونه، مسلې، پریشانۍ چې دا راځي، سخت احکامات راځي، نو بیا څه شي؟ قامو، دوی ودرېږي چې هی دا څه شو. ازمایش راشي نو دوی ودرېږي. چې کله مشکل احکامات راشي چې هغه د زړه دپاره ښه نه وي نو ودرېږي. چې سخت حکمونه راشي نو ودرېږي. نو دا د ازلم بل څه مطلب دی؟ چې کله داسې حکمونه راشي چې د دوی غلا پکې ښکاره شي، ټیک شوه، یعنی د دوی په زړونو کې خو غلا ده، ځکه چې دوی خو منافقین دي کنه. چې نو چې دوی غلا پکې ونیوي شي نو بیا هغوی ودرېږي. نو د ازلم بل څه مطلب دی؟ چې کله د قیامت خبرې راشي، د حساب کتاب خبرې راشي، د جهنم خبرې راشي، خبرداری ورکړی کېږي، د سزاګانو خبرې کېږي، نو هغوی پریشانه شي او ودرېږي. هی مونږ ته دا قسم خبرې مه کوئ، دا خبری خو مونگا یروی بس کئی بس دا خبری پریدی تاسو خو ډیر زیات خلک یروی دا د پریشانۍ خبرې مونږ په زمونږ په مخ کې مه کوئ مونږ دا اورېدل نه غواړو نو دوی ودرېږي چې مونږ په دې لاره باندې نشو تللی مونږ ته دا خبرې مه کوئ د ځینو خلکو داسې رویې وي که نه د هغوی څه په کار وي صرف په رڼا یعنی چې برق وي رڼا وي نو دوی به ځي نو دا څنګه خلک دی د دوی څنګه ذهنیت تاسو ته ښکاري د دوی سایکالوجي دا یعنی د دې خبرو د ویلو نه مقصد څه دی دا کوم قسم د بنده تصویر دی دلته ها یو خو هغه سړی دی چې هغه هر وخت یریږي خفه وي پریشانه وي چې بس اوس زما شامت راغلی دی هی دا لاس مصیبت دی اوس به راته دم کول وي هغو ته ښکاري چې مرګ مې رانږدې دی چې دا لاس څنګه دین دی کله څو غواړي او کله څو دویمه څو خبره مونږ ته پته ولګېده چې کله روان وي کله ودرېږي کله ځي کله ودرېږي دی ځي چې کله د دو د مرضۍ احکامات وي چې اسانتیا وي د سړو اکثر دا خبره خوښه وي چې کله هغوی ته وویلی شي چې د هغوی څومره حقوق دي او ښځو له څه کول په کار دي نو د هغوی دا خبرې اورېدل ډېرې خوښې وي او چې کله د هورانو خبرې را شي نو دا د هغوی د دلچسپۍ خبرې وي او د ښځو څه دلچسپي وي نو ښځې زر وایي چې مونږ ته هم خپلو حقوق وښویي خپله ذمه داري یو بنده خپله ذمه داري یو بنده هم قبلول نه غواړي چې زما څه حق دی خو هغوی دا اورېدل غواړي چې زما حق څه دی ټیک شوه یعنی خپله ذمه داري نه قبلی نو اکثر د خلکو دغه شان دلچسپۍ وي په مونږ الله تعالی څومره ذمه داري ایښي دي لیکن د هغې زمونږ سره پروا نه وي ځکه چې زمونږ خپله ذمه داري مونږ ته ګرانې ښکاري چې مونږ ته بلا دا هم کول وي کوم چې زمونږ د پاره اسانه وي نو هغه زمونږ خوښې وي مونږ اکثر وایو چې اولاد له د مور او پلار ډېره فرمانبرداري په کار ده بس په دې باندې لکچر ورکړه چې زه خپل بچی کینوم او هغوی واوري او کوم احکامات چې ما له الله را کړي دي چې دا ستا ذمه داری دي نو هغه زما د دلچسپۍ نه نه ما ته هم د الله تعالی د فرمانبرداري ضرورت شته دی او که نه یعنی مونږ پیک اینډ چوز کوو افتؤمنون ببعض الكتاب ببعض یعنی د کتاب په ځینې حصه تاسې ایمان راوړی دی او په ځینې نه د هغې د ځینې حصې نه تاسې انکار کوئ کفر کوئ مور او پلار وایي چې زما بچو د مور او پلار د فرمانبرداري په باره کې واورېدی ښځې وایي چې د ښځو د حقوق په باره کې خبرې وشوې سړي وایي چې د هغوی د حقونو خبرې وشوې او چې زمونږ کمې که ذمه داری دي نو هغه زمونږ دپاره رعد دی هغه زمونږ دپاره تیاری دي ځکه چې هغه د انسان د مرضۍ مطابق نه وي او هغه نه غواړي چې زه یې وکړم انسان څه کول غواړي چې په هغې کې کله فایده وي چې په هغې کې خپله مرضي وي او چې په هغې کې آساني وي او په دین باندې عمل کول بنده ته مرګ ښکاري حذر الموت په دین باندې تلل خو مرګ دی د خولې نه های وځي لیکن د وحي په باران کې خو هر قسم احکامات وي په دې کې خوشخبری هم وي او مشکل احکامات هم نو اوس څه وکړي په غوږونو کې ګوتې ورکړي د دې څه مطلب دی چې دوی اورېدل نه غواړي هغوی وایي چې مونږ ته مه وایې اکثره خلک وایي چې مونږ ته د یرې ترهې خبرې مه کوئ ستاسو خو هر وخت دا خبرې دي مونږ نشو اورېدی د جهنم خبرې نو تاسو ته هم دا خبرې نو تاسو هم دا خبرې واورئ په دې قرآن کې هر وخت بنده د جنت سیلونه نه کوي په دې قرآن کې د جهنم خبرې هم راځي په دې کې د حساب کتاب په باره کې هم راځي په دې قرآن کې د قیامت ذکر هم راځي په دې کې به الله له جواب کولو ورکولو والو خبرې هم راځي د خپلې محاسبې خبرې به هم راځي د حساب کتاب خبرې به هم راځي ټیک شو نو په هغه وخت کې دا یره نه ده په کار چې بنده په غوږونو کې ګوتې ورکړي او وتښتي نو داسې مه وایئ چې هی دا حکم ولې زما دپاره راغې ځکه چې دا رویې د منافقینو رویې دي هغه وخت تښتی مه دا آیاتونه الله تعالی انسانانو له رالېږلي دي چې نه زه یریږم ډېر نو یو په دې خبره نه پوهېږم چې دا لا کومه پرده ده پرده په کار ده ټیک شوه چې بنده خپل ځان د بچ کېدو انتظام وکړي او خپله تیاری وکړي نو هغه وایي چې ما ته داسې خبرې مه کوه بس ولې نه اورېدل غواړي ما ته داسې خبرې مه کوه ولې د نه اورېدو سره څوک بچ کېدی شي یا که څوک په غوږونو کې ګوتې ورکړي نو هغوی بچ کېدی شي که چېرې احکامات زمونږ د مرزي مطابق نوي زمون خوخ نوي نو ولي دا ورېدونه دا خطر ختمې دي شي ختمه خدا خطر خدا زکه چې مونږ ته خطلل دي یو بل دنیا ده چې پاغي کې مونږ ته قدمي خودل دي زین خلک وایي چې د یری خبري مکوي د دې سره نه هو ستر راځي دا غوي دا خیال وی کو ذکر اونشي کو ذکر اونشي نو نه برازي نو د دومره یلولو نه پس هم مونږ نه یریږو نو بیا الله دې معاف کړي کو اونه یریږو نو زمونږ به څه حال وي د دې باوجود زمونږ په زړونو کې یری نشته بې یریو حالانکه مونږ ته پته ده چې یو ورځ مرګ را روان دی قبل څه تلل دي او بیا هم خلک وایي چې د قبر خبرې راته مه کوئ ځکه چې زه یریږم چا خبره کوله چې ما یو کلاو قبر لیدلی و نو بیا دومره ډېره موده ما له خوب نه راتلو نو واقع دا د یری منظر دی لیکن د دې د اوایډ کولو سره زمونږ د خطرې نه نشو بچ کېدی مونږ به چېرته قبر ته نه ځو نو ولې مونږ به داسې نه کوو په غوږونو کې مونږ ګوتې ږدو چې مونږ اورېدل نه غواړو نو دغه شان دې منافقینو هم اورېدل نه غوښتل د دوی ژوند څنګه و کله به باران و کله به ودرېدو د قیامت په ورځ به د دوی سره څو کېږي نو هلته به توره تیاره وي او چې کله نور تقسیمېږي که نه هلته به خلکو ته نور میلاویږي د هغوی د ایمان مطابق به وي که نه چاته به د غرونو امره چاته به د دې ځای نه د هغه ځای پورې لیکن ځینې خلکو ته به د غټې ګوتې مخې ته چې څومره نور دی هغه مره میلاویږي هغه به کله رڼا کوي او کله به مري کله به چمکیږي او کله به مري او یو به هغه وي چې هغوی ته به بلکل نور د هغوی نه به بلکل نور واغستې شي ختم به شي او د هغوی سره به بلکل نور نه وي او د هغوی اولنی مثال دی او دا دویم مثال واله خلک دي د دوی نور به کله وي او کله به نه وي ځکه چې دلته به سونه کول کوم کارونه چې به ورته آسان ښکارېدل نو هغه به یې کول وګورئ چاته مونځ کول آسان وي چاته روژه نیول آسان وي چاته روژې ګرانې وي مونځ ورته آسان وي چاته پرده کول آسان وي او چاته پرده کول ګران وي لکه مرګ او تسبیح کول ورته آسان وي ځکه چې د هر انسان خپل کنوینینس دی او د الله دین څنګه دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای ایمان والو د الله په دین کې مکمل داخل شئ مونږ پیک اند چوز نشو کولی په دین کې داسې نه ده چې ځینې خبرې مونږ منو او ځینې نه منو او الله تعالی څه فرمایي ومن الناس من یعبد الله علی حرف په خلکو کې ځینې داسې دي چې هغوی د الله عبادت څنګه کوي په کناره کناره اوسي په غاړه باندې ودرېږي د دې نه مطلب دی چې نه پوره دننه راځي او نه بهر دي په مینځ کې دي ټول کفر ته هم نه وړي ځکه چې هغوی ته پته ده چې کفر مو وکړو نو بلکل جهنم دی او جنت هم نه غواړي او د قرآن احکامات منل هم ورته ګران کار ښکاري نو یو قدم مخکې اخلي او یو وروستو تاسو ماته ووایئ چې څوک په کناره ولاړ وي او د هغو څو چانس وي چې هغه د دین نه وځي ځکه چې هغه په کناره ولاړ دی نو د بهر نه د ارتاوېدو چانس یې ډېر دی که دننه رانغې نو بیا یې هیڅ چانس نشته بهر به وغورځېږي انسان کله محفوظه وي چې کله هغه دننه راننوځي او چې څوک په کناره ولاړ دی نو که معمولي هوا هراغله نو هغه غورځولی شي لیکن اکثر خلک په کناره باندې اوسېدل خوښول غواړي ځکه چې هغوی ته دا ګران کار ښکاري هغوی وایي چې دا زه نشم کولی ځکه چې خلک هم د بنده سره وي شاباسۍ هم میلاویږي د زمانې رواج هم دی او بیا چې کله یو شی رواج وي نو خلک بیا کوم طرف ته ځي اسلام یو څه وایي او رواج بل څه نو مونږ په څه پسې ځو بیا مونږ روان یو او که ودرېږو او دلته دا مشو لفظ چې راغلی دی د تلو دپاره نو دا درمیانه چال دی دا منډې والا چال نه دی ځکه چې د منډې چال ته سعی وایي او مؤمن سمعنا و اطعنا کوي هغه چې کله هغو ته حکم میلاویږي نو هغه وایي چې ما واورېدو او ما ومنله او دا الله تعالی حکم دی نو زما سره بل چویس نشته بله لاره راسره نشته که زما عقل دا خبره مني او که نه مني زما عقل خو هیڅ شی نه دی خلک کو راته هر څه وایي دا خبره باندې به څه کوم بس زبا هغه کوم چې سود الله تعالی حکم دی. نو دا نه مونږ سوچ والا خلق کمپلیټلی یعنی مکمل په دین کې داخلي دي شي، او چې څوک په کیناره وسی نو دا غوی دغه پرابلم وی چې دا کار وکړم او کو نه کړم. ځینې خلق په ریواج پسی زی، ځینې خلق د خپل خاندان والو یا ملګرو خبره اوري، څوک په رسم او فیشن پسی زی. دی اول هغې ته ګوري، که چیرې دا هر څه د هغې مطابق وي نو بیا به یې وکړو، که د هغې مطابق نه وي نو بیا به یې پرېږدو. بیا دا کار ګران وي، بیا دا تیاره ده، نو کله به ګړزارې وي، کله به بجلی وي، کله به تیارې وي، او همیشه ګړزارې نه وي، نه همیشه تیاره وي. نو د اسلام پوره پیکج، دا اسلام پوره په پیکج کې راځي، تاسو ته به پوره پیکج اغوستل وي. په هغې کې تاسو داسې نه شئ کولی چې دا اخلم او دا نه اخلم. لیکن نن تاسو ګورئ مسلمانان څنګه پیک اینډ چوز کوي، او دغه پرابلم دی د ټولو. ګورئ دلته چې دا خبره شوې ده، والله محیط بالکافرین، ولې هغوی ته ځان کافران ښکاري؟ د هغوی نمونه خو د مسلمانانو دي. او لکه ما چې درته ووایي چې هغوی منځونه هم کوي، هغوی کلمه هم وایي، او شکلونه یې هم د مسلمانان دي. د هغوی په تندي خو یې منافق نه دی لیکلی او نه یې پی کافر لیکلی، لیکن الله تعالی د هغوی په باره کې څو فرمایل چې دا کافران دي. د دې نه تاسو ته پته ولګېده، د دې نه پته لګي چې الله تعالی ته هیڅ فرق نه پرېوزي که څوک د بهر نه ډېر ښه ښکاري، که ځان له محمد یا فاطمه نوم کېږدي یا ځان له عایشه نوم کېږدي، الله تعالی ستاسو زړونه ګوري چې په هغې کې څه دي. د بهر نه چې بنده څنګه ښکاري هغه ضروري نه ده، لیکن هغه هغه وخت فرق پرې باسي چې کله د بنده زړه صفا وي، په زړه کې د بنده ایمان وي. که په زړه کې کفر وي، په زړه کې منافقت وي، خیرې وي، یعنی بنده یو شان وي د دننه نه، د بهر نه بل شان وي، او کله روان وي کله ودرېږي، یعنی نه پوره دننه وي او نه پوره بهر وي، نو بیا الله تعالی ته هیڅ فرق نه پرېوزي چې د بهر نه بنده څومره برقې اچولي وي، که سکارفي اچولي وي، او یا څه نومونه یې اخې وي، څه کوي، په مسجدونو کې حاضرېږي، هیڅ فرق نه پرې باسي څومره کورسونه دوی کړي وي. په اصل کې الله زړه ته ګوري چې زړه یې څنګه دی. د زړونو حال الله تعالی ته پته ده، په هغې کې څوک الله تعالی له دوکې نه شي ورکولی. او مونږ مخکې ویلي وو په تېر کلاس کې چې تاسو الله تعالی صرف د خولې په خبرو باندې نه شئ راضي کولی، چې مونږ وایو چې نه 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 مونږ مسلمانان یو، دا خو څه د انسانانو سره معامله نه ده، دا خو د الله تعالی سره معامله ده. نو په منافقت کې د ټولو نه خطرناک شی دا دی چې کله انسان ته پته نه وي چې په هغو کې منافقت دی، ځکه چې هغوی د دې خبرې شعور هم نه لري. نو دا یری والله خبره ده چې هغو ته ځان صحیح ښکاري، او چاپېره چې کوم خلک دی هغوی ته دې مسلمان ښکاري او مسلمان ورته وایي، او دې ته هم ځان مسلمانان ښکاري، لیکن ګورئ د الله په نیز هغوی مسلمانان نه دي. استغفر الله. الله تعالی فرمایي ولو شاء الله، که الله تعالی غوښتي لذهب بسمعهم وابصارهم، نو اخستلی به یې وو د دوی اورېدل او د دوی کتل. او په تېر آیت کې تاسو ګورئ نو سمن بکمن عمیون، هغوی ړاندو دي، کاڼو دي، ګونګیان دي. هغوی ته قرآن اورېدل غواړي، که د هغوی په غوږونو خبره راغلي هم وي نو هغوی مخکې بیانول هم نه غواړي. نو داسې نه ده چې دوی ګونګیان دي. نن هم ډېر خلک داسې دي چې کله هغوی په یو مجلس کې کښېني د دنیا جهان ګپونه شپونه لګوي، لیکن د قرآن هیڅ خبره چاته نه رسوي. د داسې خلکو دپاره پوهه شئ چې دا د منافقت نښه ده. دوی سمن بکمن عمین دي، د دین په معامله کې ګونګیان دي، کاڼو دي، ړاندو دي، په باقي نورو معاملو کې ډېر تیز دي. او په دې معامله کې نه هغوی څه اورېدل غواړي او نه څه وایي، نه هغوی څه خبره نورو ته رسول غواړي. نو د الله په نظر کې هغوی ګونګیان دي، کاڼو دي او ړاندو دي. استغفر الله. دوی هم الله تعالی ګونګیان، کاڼو او ړاندو کولی شي. لو شاء الله، کو الله غوښتي نو داسې کولی شو، لیکن الله تعالی داسې ونه کړل. کو الله تعالی غوښتي نو ان الله علی کل شیء قدیر، بېشک الله تعالی په هر کار کولو باندې قادر دی. لکه څنګه چې هغه ولنی مثال والا الله تعالی محرومه کړل، نو دین یې هم اورېدل لیدل اغستی شو. بیا به نه دوی څه اورېدی شو او نه به یې لیدی شو، لیکن الله تعالی داسې ولې ونه کړل؟ ځکه چې دوی په کناره باندې دي او کله کله ګرځي. د دې د راتلو چانس شته او الله تعالی دوی له موقع ورکول غواړي چې دوی دننه راننوځي چې دوی په اسلام کې مکمل راننوځي دوی به بچ شي لیکن په دې وخت دوی په کناره ولاړ دي په جای باندې دي په دې وخت کې د دوی پوزیشن په خطره کې دی دوی د خطرې په اولني سټیج کې دي یا دویم سټیج کې دي د دوی د دننه راتلو چانس شته د دوی علاج کیدی شي د دوی حالت بهتر کیدی شي خو شرط دا دی چې دوی روان شي او پوره دننه ورشي نو ځکه وفرمایلی شوي دي چې که الله تعالی غوښتي نو لکه څنګه چې د دوی حرکتونه دي کله ځي کله ودرېږي په دین باندې تلل د دوی دپاره داسې دي لکه مرګ دوی په غوږونو کې ګوتې ږدي دوی اورېدل نه غواړي نو بیا به الله تعالی دوی ته دا خبره نه کوله خو د دوی اورېدل به وړي وو بوتلي وو لکه څنګه چې ځینې خلک وي هغوی هر شی اوري که میوزیک وي ډرامې وي فلمونه وي هغوی ته هر څه یاد وي په ګنټو باندې ټي وي ته ناست وي په کمپیوټر فون آیپیډ باندې سیزونه ګوري لیکن کو د څه توفیق نشته نو د الله تعالی د دین د اورېدو توفیق نشته چې د هغې خبره راشي نو دوی په غوږونو کې ګوتې ورکړي باران وریږي احکامات راځي او هغوی په غوږونو کې ګوتې ورکړي دي هغوی اورېدل نه غواړي نو الله تعالی انسان له دا اورېدل لیدل او پوهه د څه دپاره ورکړي ده چې الله تعالی وپېژني چې د هغو څومره ځي ده چې هغه کوم په کوم کار خوشحالیږي او راضي کیږي هغه کارونه کوي او که چا الله تعالی ونه پېژندو نو بیا د دې صلاحیتونو او قوتونو څه فایده ده دا د هدایت ذریعې دي د دې په ذریعه هدایت راځي په تېر مثالونو کې الله تعالی دا هر څو اخیستي دي د دې دوی مثال والو سره لا موقع شته او الله تعالی دوی له موقع ورکړي ده د دوی نه یې لا نه دي اغستي که الله تعالی غوښتې نو د دوی نه یې دا هر څو اغستي شو او الله تعالی په داسې کولو باندې قادر دی دا خبره کیږي دلته نو دا یو داسې وارنینګ ورکوي دوی له الله تعالی چې که الله غواړي نو دا هر څه ستاسو نه اغستي شي ستاسو نه یې وړي شي دا تاسو چې کوم حرکتونه کوئ ځکه چې دوی په دویم سټیج کې دي نه منافقت او که بیا هم خبره وانوري ده نو د دوی نه هر څه واپس اغستی شي لیکن دوی بیا هم ناوري او په خپله رویه باندې کلک ولاړ دي د دوی په سترګو او غوږونو به هم پردې ولګي بیا خو به هدایت خبره دوی نشي اورېدی نو دا غوږونه سترګې او ژبه موږ له ولې الله تعالی راکړی دي که چېرې تاسو دا د الله تعالی په لاره کې نه استعمالوئ نو دا تاسو په کومو کارونو کې نښتیئ نو تاسو دا غوږونو د الله تعالی د ذکر نه بندول غواړئ اورېدل نه غواړئ په دې وجه یې نه اورئ نو بیا درته چې بیا به درته عمل کول وي یعنی هغوی اورېدل غواړي مخکې هغوی اورېدل غواړي مخکې تلل یعنی هغوی اورېدل نه غواړي مخکې تلل نه غواړي ځکه چې هغوی ته دا ټول احکامات ګران کار ښکاري نو ځکه په خوله باندې وایي چې بیا به راته عمل کول وي چې موږ په دې لاره ځونه نو بیا یې اورسوله اوله هغوی په غوږونو کې ګوتې ورکړي دي د اورېدو دپاره نه راځي که الله غواړي نو د داسې خلکو نه ټول قوتونه اغستی شو نو بیا به هغوی چېرته هم دې طرف ته یعنی نیکۍ طرف ته نه شي راتلی لا یرجعون بیا به چېرته هم هدایت طرف ته واپس را نه شي او بیا د داسې خلکو احساس هم ختم شي نو د هغې نه مخکې انسان له واپس کیدل پکار دي سترګې غوږونه کلا وهل پکار دي د الله تعالی په احکاماتو باندې لبیک ویل پکار دي که چېرې مخکې تاسو ته په قرآن کریم کې داسې څه حکم په نظر راشي چې د هغې نه تاسو ته محسوسه شي چې دا ګران دي نو د الله تعالی نه توفیق وغواړئ چې ای الله تو په ما باندې عمل کوه وکړې په ما له د عمل کولو توفیق راکړې او داسې چرته مه کوئ چې د دغه احکاماتو نه وتښتئ او یا قرآن پرېږدئ چې دا موږ ته چې دا موږ څنګه زده کړو او د دې نه چرته لرې مه ځئ غوږونه مه بندوئ او د دې خبرې نه ویرېږئ چې واقع هسې نه چې الله تعالی زموږ غوږونه د همیشه دپاره بند کړي نو دا و زموږ سبق او دا ډیر ویښولو والا سبق دی نو بیا د عمل په خبرو کې وګورئ چې د دې آیتونو په رڼا کې موږ خپله محاسبه وکړو چې چېرته زموږ خو دا نمونه رویې نه دي چېرته موږ خو داسې نه کوو چې کله د الله حکمونه راشي او یا د یرې آیتونه راشي او یا داسې خبرې راشي چې هغه زموږ د نفس لپاره کول ګرانې وي نو موږ هغه څنګه اورو او د هغې د ویلو نه پس موږ څه وایو زموږ څه رویه وي اوله موږ د الله تعالی یو حکم هم موږ نشو ناخوښه کولی او که د نفس لپاره ګرانه وي نو بیا زموږ رویه زموږ سره رویه وي. الله تعالی دې موږ ټول معاف کړي او موږ چې څو وایو او زده کوو نو په دې دې الله تعالی موږ له توفیق راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.